د مشال ریډیو په یو بل غړی کې ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې په روانه غړی کې هم زه منور شاه استاسو کوربایم او تما کوم چې ورځ به مو نیک مرغوي د خبرونه کې درته د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر ریپورتونه لرو د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به واورې او د خبرونه په آخري برخه کې د خزو لپاره ځانګړي خبرونه ته اندهلي اورېدل مه هېروي خو په سر کې پام وکړئ د سات تازه خبرونو ته د خبرونو سرټکی د پاکستان پوزوایی پرون یې په شمالي وزیرستان کې د هوایی بریدونو پر مهال نور اتلس وسلوال وجلی دي نن د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږنویمه کلیزه نمانځل کیږي او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویلي د یمن په شخړه کې د تیر مارچ د میاشتې راهیسې نږدې 400 ماشومان وژل شوي دي او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان پوزوای پرونی په شمالي وزیرستان کې د هوایی بریدونو پر مهال نور اتلس وسلوال وجلی پوز وای دغه بریدونه په شوال سیمه کې ترسره شوه د دې نه یو ورځ وړاندې هم پوز د شمالي وزیرستان په بیلابیلو برخو کې په هوایی بریدونو کې د 500 وسلوالو د وجلو ادعا کړې و دا راز پوزي چارواکو ویلي په یاد سیمه کې د روانې میاشتې په 14 نیټه هم هوایی بریدونه ترسره شوه چې پکې خوښه سلويخ وسلوال وجل شوه دي خو وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي د تیر سباندې یو کال راهیسې جاري د وسلوالو خلاف پوځي عملیات له هغې وروسته تیز شوي چې د تیر اتوار په ورځ په اټک کې د پنجاب صوبې د کورنو چارو وزیر شجاع خانزاده یو ځانمرګي برید کې ووژل شو د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د نښتو نه پاس په پاکستان او هند ټینګار کړی چې د زغم نه د کار واخلي په دغه نښتو کې دواړو خواو ته مرګ جوړ لاوخته ده نوموړي ویلي د روانې میاشتې په درویشتمه او څلېرویشتمه نیټه به نوې ډیلي کې د پاکستان او هند د امنیتي مشرانو ترمنځ ملاقات سره دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره شي هندي پولیس وایي پرون د دې هیواد د انتظام لاندې کشمیر په سرینګر سیمه کې د تشدد په تازه پیښو کې مشکوکو یاغیانو یو پولیس والا او یو عام کس په ډزو وجلې هلته پاکستاني چارواکي وایي د روانې میاشتې په 14 نیټه پاکستان کې د هند لاړخه د پولي پورې غاړه ګوله بارۍ یو ښځه وجلې و ته نور کسان یې ژوبل کړي دي تیره شپه د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او د خپل منځي چارو او سیمه ییزو معاملو په شمول ملکې د ترهګرۍ خلاف روان اپریشن ضرب ازب په اړه یې خبرې اترې کړې دي په دې ټلیفوني خبرو کې جان کیری د پاکستان او افغانستان ترمنځ همکارۍ سیوا کولو باندې هم ټینګار وکړ د پاکستان سرکاري ریډیو ویلي جان کیری د نواز شریف سره په خبرو کې د اټک د پیښې غندنه هم کړې ده نن د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږنویمه کلیزه نمانځل کیږي افغانستان د 1900 میلادي کال د اگست په 19مه چې د زمري له 28مې سره برابرېږي له برتانیا سره د تړون په بنیاد د خپل ازادۍ اعلان وکړ افغانستان کله هم د برتانیا د برخې په توګه نه دی اعلان شوی خو د انګلو افغان ټریټي په نوم د تړون د افغانستان مکمل خپلواکۍ ته رسمیت ورکړ په کابل او یو شمېر ولایتونو کې به نن رسمي محفل لونوی او په هواد کې عمومي رخصتی ده د افغانستان د کورونو چارو وزیر نورالحق علومی وسلوالو ډلو ته غواخ کړی چې له ترهګرو فعالیتونو لاس واخلي کنه وی نو د سختو نتایجو سره به مخ شي نوموړي پرون په کابل کې د هواد د خپلواکۍ د ورځې د مانځغونډې او یو شمېر امنیتی منسوبینو ته د تمغو ورکولو په مراسمو کې وویل
حکومت وحدت ملی برای آنان که از جنگ دست بکشند
د ملی وحدت حکومت هغه ډلې چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یوځای کیږي هر کله کوي خو هغه کسان چې زمونږ د بیګنا خلکو وژلو ته دوام ورکوي زمونږ د امنیتی ځواکونو له غاښ ماتون کې جواب سره مخ کیږي او دوی ته به پرته له ماتې نورې پایلې ونه لري
نوموړي زیاته کړه چې ځینې سیمه ییز هیوادونه اوس هم د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره وسلوالې ډلې استعمالوي د امریکا پوز پرون د رابرټ بیلز په نوم د هغه پوزي په اړه خپل ریپورت خپور کړ چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یې په 2012 کال کې لږ تر لږه 19 ملکی کسان وجلي وو د امریکا د پوز مرکزي قمندانې ویلي داسې خبرداری موجود و چې رابرټ بیلز په تشدد لاس پورې کولی شي خو چا دا تصور نه کاوه چې دومره وحشیانه کار به وکړي رابرټ بیلز په عمر قید سزا کې بندیوان دی تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویلي د یمن په شخړه کې د تیر مارچ د میاشتې راهیسې نږدې 400 ماشومان وژل شوي او تقریبا همدومره شمېر ماشومان وسلوالو ډلو ځان سره برتي کړي دي. د یونیسف لخوا په اول وار د یمن په حق له دا راز خبرداری ورکړل شوی دی. په دغه هیواد کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادیانو د مارچ د میاشتې راهیسې د حوثي یاغیانو خلاف جګړه شروع کړې ده. د ملګرو ملتونو دا رپورټ وایي تر یوې هفتې وړاندې پورې د یمن په شخړه کې 398 ماشومان وژل شوي، 400 جوبل شوي، 300 د جنگ لپاره برتی کړی شوي او 1,400,000 خپل کورونو پرېښودلو ته مجبور شوي دي. یورپی یونین پرون وویل چې تیره میاشت د ورغلو غیر قانوني کډوالو شمیر 100,000 کسانو ته ورسېد چې وړاندې مثال نه لیدل کېږي. د یورپی یونین چارواکو پرون رویټرز خبري ایجنسۍ ته ویلي زیات خلک په شام او افغانستان کې له روانې ناکرارۍ د تېښتې په حال کې دي او ښایي دا شمیر په راتلونکو میاشتو کې لا زیات شي. یورپی یونین وایي چې یوازې په جرمني کې تیر کال 2,13,000 کسانو د پناه درخواستونه ورکړي وو او سږکال ښایي دا شمیر 950,000 ته لوړ شي. او رسته خبر دا چې د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو به په روانه هفته کې د جرمني او فرانس د مشرانو سره ملاقات کوي چې پکې به د یوکرین په ختیځ کې د تشدد په زیاتېدو خبرې اترې کوي، ځکه چې دې مسلې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو او یوکرینی ځواکونو ترمنځ ډزبندي د شکونو سره مخ کړې ده. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه. د مشال ریډیو خبرونو کې مو خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې بعد دغه ریپورتونو تفصیل اورئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک صوبایي اسمبلی ته ویلي ملکن ډیویژن لپاره نوي قوانین به د پاکستان د صدر د منظورۍ نه پس عملي کیږي، خو د اپوزیشن ګوندونو غړي اندېښنه لري چې دې سره به د دغه سیمې ځانګړې حیثیت متاثر شي. نن د افغانستان د خپلواکۍ 96مه کلیزه نمانځل کیږي. هلته پرون دغه هیواد د کورونو چارو وزیر نورالحق علومی په وسلوالو غږ کړی چې د تشدد پر ځای د امن لار خپله کړي. په دې هکله افغان څېړونکي سوایي
جګړه ورځ تر بلې وحشت شکل ځانته نیسي. تر دې چې دغه خیوې جمع جوړه نیسي او بینالمللي د دې سره دغه ونه کا معاونت ونه کا د افغانستان سره فکر نه کوو چې موږ په تنهایي لري جګړه نظام خلاص.
په خیبر پختونخوا کې د غیر سرکاري تنظیمونو یا ان جی اوګانو اتحادیه د حکومت نه غوښتنه کړې چې د امن په نوم د دوی د تنګولو سلسله بند کړي شي. یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. د روانې غړی په آخري برخه کې درته د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه تاندې هلې وړاندې کوو چې پکې به واورئ د افغانستان په سینټ کې خزینه غړي د ښځو لپاره څه کوي.
اوس موږ د ټول ټاکنې قانون پاک لکار کوو چې د غریب کې پېشنهادونه او موارد خزي لري.
د هر څاورې دوله لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار د 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غږ شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو دوام لري. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. دا راز د مشال ریډیو په ویب پاڼه باندې تاسو نور ډیر ښکلي ویډیوګانې، معلومات او رپورټونه، خبرونه کتلی، لوستلی او لیدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی رپورټ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د صوبایي اسمبلی لخوا منظور شوي قوانین ملکن ډیویژن ته د غزولو لپاره د پاکستان د صدر لاسلیک کول لازمي دي. پرویز خټک زیاته کړه چې دې لړکې به ډیر زر د صدر ممنون حسین سره ملاقات وکړي. په دې حق لنور تفصیل د پیښور نظم خبريال خالد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې هغه به ډیر زر دا پاکستان ولسمشر ممنون حسین سره لیدل کوي چې دا پختونخوا اسمبلی نه منظور شوی ټول قوانین ملکن ډیویژن ته وغځوي، ځکه چې دا صوبایي اسمبلی نه منظور شوی ځینې قوانین لا تر اوسه پورې دا خیبر پختونخوا ملکن ډیویژن کې عملي نه دي. صوبایي اسمبلی کې د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی دا ډاکټر حیدر علی د یو پوښتنې په ځواب کې د پښتونخوا وزیر اعلی وویل چې د بدقسمتۍ نه د صوبایي حکومت ځینې قوانین لکه معلوماتو ته د رسای قانون او یونیورسټي ماډل اکټ لا تر اوسه پورې سواد دیر او د ملکن ډویژن نورو سیمو کې نه دی عملي شوی. مونگا د تیر سو میاشتونا دی ستونزې سره مخامخ یو. صوبائی حکومت د پاکستان ولسمشر ته هم مراسلې لیږلې دي خو تر اوسه پورې څه جواب را نغلو. اوس ما د صوبی چیف سیکرټری ته امر کړی دی چې د صوبائی اسمبلی نه منظور شوی ټول قوانینو لیست جوړ کړي او بیا هغه د گورنر د لاسلیک نه پس زه به پخپلا د ولسمشر سره وینم چې دغه باندې عمل وکړي، ځکه چې زمونږ یو قانون هم لا تر اوسه پورې ملکن ډویژن ته غځول شوی نه دی. ڈاکٹر حیدر علی او د سوات نه د صوبائی اسمبلی غړو سو میاشتې وړاندې د اسمبلی نه یو قرارداد منظور کړی و چې د صوبې د نورو پوهنتونونو په شان د سوات پوهنتون ته هم د یونیورسټي ماډل اکټ وغځول شي. خو بیا د دیرنا د قومی وطن پارٹی د صوبائی اسمبلی غړی بخبیدار خان اویل چې دا ملکن ډویژن خلکو ته د مالیه او ځنی نور مراعات حاصل دي او په کار ده چې دغه اسانتیاګانو خیال وساتل شي. دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا اسمبلی یو کونسل غړو کې نیخ په نیغه منتخب شوی درویشت ملکن ډویژن سره تعلق لري، خو بیا په اسمبلی کې د هغوی منظور شوي قوانین د پاکستان ولسمشر د لاسلیک نه بغیر د دوی په سیمه نه عملي کیږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجرا په یونی ما بجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی مو بجو،
د نړۍ رنگونه په درینی مو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د نن ورځې د پروګرامونو ترتیب اوریده. په اولنی سر کې چې مو کوم نوم واوریده تاندې هلې دغه خبرونه درته د دې رواني غړې په اخري برخه کې لرو اوریدل یې هیر نه کړي. ورزو ریپورټونو ته د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکي وایي دوی د خیبر پښتونخوا د گورنر د خصوصي پرمختیايي پروګرام لاندې د باړې د بیا بحالۍ لپاره تیاری کړې چې پکې به د دې سیمې د پرمختګ لپاره خوښا یو نیم ارب روپۍ لګول کیږي. هلته د باړې خلک وایي چې دوی د 2009 کال راهیسې د وسلوالو پر ضد د روانو پوځي عملیاتو او بدامنۍ له وجې ډېر ځپل شوي په کار دي چې دلته دې نه هم زیات پرمختیايي کارونه ترسره شي. په دې هکله نور تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وای چې د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي پرمختي پیکج تر لاندې با د باړې د بیا بحالۍ لپاره خوښا یو نیم ارب روپۍ خرج کوي. دوی وای چې د دغه پرمختي پیکج تر لاندې با د باړې بازارونه، سړکونه، وران شوي سکولونه او کورونه بیا جوړوي. په دې حق لا د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وای
دا ټول پروګرام چې دی ریهابیلیټیشن دا دی گورنر خیبر پختونخوا اسپیشل ڈیولپمنٹ پیکج فار باڑا دا په هغه باندې لاندې مرتب شوی دی چې تقریبا 1 ارب روپو پورې پیسې مونږ ته ریلیز شوی دي. 50 کروڑ روپے نور چې دي هغه په دې ای ڈی پی کې نور هم منظوره شوی دي. نو انشاءالله دا ټولې 1.5 ارب روپے چې دي دا بدلته لګي. په دې کې د باړې بازار د روډ لوی دل دي. دلته میونسپل کمیټي پهل ځل په باړا کې میونسپل کمیټې دفتر جوړېدل دي. یو هغه سکولونه دي چې مکمل طور باندې هغه ډسٹروی شوی دي. نو دا پہلا چې کوم کمپلیٹ ڈیمیج دی دا تقریبا 95 سکولونه دي. په دې کې ریکنسٹرکشن بد دی کیږي.
او د گورنر خصوصي پرمختیایي پیکیج یو چارواکی عرفان وای چې د باڑی مرکزی روختون لپاره به دوی مهم سامانونه ورکوي.
یو سکیم دے دغی اسپتال دا پارا چې هغه تقریبا د 2 کروڑ روپے چې کم دے سمره اکوپمنٹ دلته کې لګي. نو هغه ټول اکوپمنٹ به مونږه انډر گورنر اسپیشل ډیولپمنٹ پروگرام انډر دیتا پرووائڈ کوو. نو هغه مونږ سره منظوري شوی دی چې په دې اسپتال کې سمره فرنیچر سمره اکوپمنٹ لګي هغه ټول چې کم دے دا پرووائڈ کیږي. خاطر دینا علاوه زمونږ یو بل سکیم هم دی دا دیده پارا چې هغه لگ بھگ 2.5 کروڑ روپے دے. نو هغه کہ بس سولر اسٹریٹ لائٹس چې کم دی په دې اسپتال کې بس سولر اسٹریٹ لائٹس لگی. او د دینه علاوه چې کومه فیسیلیټیز دی سمرا هاسپټل کې انسایډ چې دبا وابډا پلس سولرایزیشن دواړو باندې بدا چلی چې سمرا وارز دی سونا مطلب او پی ڈی دی. نو هغه بټول دی کېږي. زمونږ د دې پروجیکټ چې کم کمپلیشن ډیټ دی هغه دسمبر دی.
دا چې په باډه کې اوس کوم کارونو ته ضرورت دی په دې حق لا د باډې سیمې او مشر حاجی خان پردی وای
کومی بجلی مطلب چې مو ختم دوی بجلی به حال کړی شي. مو دا غوړو چې کومه کسي ول دی وکړ کوری دی چې هغه ټویلونه مونږ ته به حال کړل شي. زه روډونه چې دی دا چې جوړ کړی شي کومه سپټولونه چې دی مهرباني دی وکړي چې زوړه خود جوړ کړي چې نوی دی مونږ سره په کومه زوینه کې نو په خوځو کې سپټولونه مونږ ته جوړ کړل شي. دا سی وي چې کوم کورونه ورون شوی وي دغه به مو پورا سر وکړو. دغه به مونږ مطلب چې معاوضه ورکړو. څلور 5 کورونه په دا ټوله کو خیل په تافه کې لیکل شوی دي. نور بالکل سروي نه شوی مونږ پورا معاوضه غوړو.
د خیبر ایجنسی په باړه کې د 2009 رئیس روانو پوځي عملیاتو بدمنۍ لامل ځایي خلک ډیر ځپل شوی دي. خوست پکې د وسلوالو پر ضد عملیات سرته رسیدلی دي او په زرګونه بې کوره شوي کورنۍ ورته بیرته ستنې شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
نن د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه مانځل کیږي. د هیواد د 1919 میلادي کال د اګست په 19 نیټه د برتانیا سره د انګلو افغان ټریټي په نوم یو تړون کړی و چې په نتیجه کې یې د افغانستان د مکمل خپلواکۍ اعلان وشو. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې به نن د دې ورځې د نمانځلو لپاره بیلابیلې دستوري کیږي. په دې هکله تفصیل د فرشته جلال زئی رپورټ کې اورو.
نن په افغانستان کې دولتي دفترونه، ښوونځي او پوهنتونونه رخصت دي او په کابل او شمیر ولایتونو کې به د استقلال د لمانځلو لپاره غونډې وشي. د افغانستان د خپلواکۍ معاهده یا د انګلو افغان تړون د 1919 میلادي کال د اګست په 8مه د افغانانو او انګلیسانو د درېمې جګړې په پای کې لاسلیک شوه. په دې معاهده کې چې د راولپنډۍ تړون هم ورته ویل کېږي، افغانستان د خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپېژندل شو. د دې تړون پر اساس برېټانیې ومنله چې د برېټانوي هند قلمرو په خیبر دره پورې محدود وي. افغانانو تر دې تړون 11 ورځې وروسته د اګست په 19مه د خپلواکۍ رسمي اعلان وکړ. د خپلواکۍ اعلان په افغانستان کې د یوې نوې دورې د پیل په توګه ومنل شو. د هغه مهال پاچا امان الله خان چې د ازادۍ لپاره د مبارزې سرلاری ګڼل کېږي په پوځ کې اصلاحات راوستل، غلامي او جبري کارونه یې منع کړل او د ښځو ازادۍ ته یې د درناوي غږ وکړ. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د امان الله خان د مقبرې شاوخوا ته د یو ستر جشن لپاره تیاری نیولې ده او سش کال به د استقلال د لمانځنې رسمي مراسم په دغه ولایت کې ترسره شي. د ازادي رادیو خبريال وای د جلال آباد شهر په لار او سرکونو د شام ان لا پوسترونه جوړول شوی او د ځنګړو نندارو تیاری نیول شوی ده. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی ازادي رادیو ته وویل
دغه لپاره ټول آمادګیانې نیول شوي دي، هم نظامی او هم ملکی. په دې کې د کونړ، نورستان، لغمان ولایتونو نه والی صاحبان، نور یو تعداد مشران دعوتي.
په جلال آباد کې د استقلال د 89مې کلیزې د لمانځنې رسمي مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا متحدو ایالاتو په کابل ښار کې د یو لوړ سترو حملو د امکان له امله خبرداری ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې خپلو ملکي او پوځي مامورینو ته د شدید احتیاط سپارښتنه کړې او په لویو غونډو کې لګډونه یې منع کړي دي.
د مشال د ټولو همکارانو، خبریالانو او تکنیکی همکارانو له اړخه تاسو ته د ټول افغان ولست د شپږنویمې خپلواکۍ د کلیزې نمانځلو مبارکي وایو. د دې بختورې ورځې مبارکي تاسو ته درکو ورزو. د افغانستان په اړه یو بل رپورټ ته د افغانستان د کورونو چارو وزیر نورالحق علومي په وسلوالو غږ کړی چې د ترهګر بریدونو او ولسي خلکو د وژلو نه دې لاس واخلي او د امن د پروسې سره دې ملګري شي. که نه وي نو افغان ځواکونه توان لري چې په قوت سره د وسلوالو بریدونو مخنیوی وکړي. په دې حقله تفصیل د ناجیا صافی په رپورټ کې ورو.
په کابل کې د ورستیو ناامنیو په زیاتېدو سره د کورنیو چارو وزیر تروریستي ډلو ته ګواښ کوي چې د افغانانو له وژلو لاس واخلي، کنه نو د افغان ملت او د امنیتي ځواکونو له جدي غبرګون سره به مخ شي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د سه شنبې په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د ورځې د منځغونډې او یو شمېر امنیتي منصوبینو ته د مډالونو او ستاینلیکونو په مراسمو کې وویل تروریستي ډلې به خپلو اهدافو ته ونه رسیږي. نوموړي وویل چې افغان حکومت هغو ډلو ته چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي هرکلی کوي، خو د هغو ډلو په وړاندې به جدي مقاومت وکړي چې د افغانانو وژلو ته دوام ورکوي.
حکومت وحدت ملی برای آنان که از جنگ دست بکشند.
د ملی وحدت حکومت هغه ډلې چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي هرکلی کوي، خو هغه کسان چې زمونږ د بیګنا خلکو وژلو ته دوام ورکوي زمونږ د امنیتي ځواکونو له غاښ ماتونکي ځواب سره مخ کیږي او دوی ته به پرته له ماتې نورې پایلې ونه لري.
خغلی علومي وویل اوس مهال د سیمې یو شمېر هیوادونه له تروریستي ډلو د وسیلو په ډول کار اخلي تر څو له دې لارې ځان خپلو هدفونو ته ورسوي. نوموړي وویل نړۍ ته اوس ثابته شوې چې تروریستي ډلې په کوم ځای او د چا له خوا ترې ملاتړ کیږي. تر دې وړاندې هم د افغان حکومت چارواکو په ښکاره پاکستان او په ځانګړي ډول د دې هیواد استخبارات تورن کړی چې په خپله خاوره کې تروریستان روزي او د افغانستان د نامنۍ لپاره ترې کار اخلي. خو افغان کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو لپاره یو نړیوال اجماع ته اړتیا ده او حکومت باید د دغو سرګندونو پر ځای په اساسي حل لارو فکر وکړي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
جګړه ورځ تر بلې وحشت شکل ځان ته نیسي، بدتري حالت ته رسیږي. د انفجارات د کابل ته ګوري، یعنی دا ډېر یو بد حالت د جګړې و. تر دې چې دا خیر اجماع جوړه نه شي یو بین المللي د دې سره دغه ونه کوم معاونتونه ته د افغانستان سره فکر نه کوم چې موږ په تنهایي
خو له دې مخکې د افغانستان جمهور رئیس د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال ټینګار کړی چې د پاکستان څخه هیله لري تر څو په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي. په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو څخه وروسته خلک هم ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندې نور پخوانی دریځ ونه ساتي او پرې نږدې چې اسلام آباد په دغه هیواد کې خپلې هیلې عملي کړي.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د نن ورځې په خبرونه کې درته حجره پروګرام هم لرو. خو اول ځنی ریپورتونه د خیبر پښتونخوا د غیر سرکاري ادارو تنظیمونو یا ان جی اوګانو غړو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د امنیت په نوم د دې ادارو تنګولو نه لاس واخلي او د دوی په حالو ځلو کې د خنډونه نه رامنځته کوي. دې لړکې پرون په پیښور کې د غیر سرکاري تنظیمونو د اتحادیې غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا کې کارکوونکي کوونکی تنظیمونو ګڼ شمېر غړو ګډون کړی وو. د غونډې حال د زلاند یوسفزی رپورټ کې اورو.
د غونډې پر مهال د عورت فاونډیشن غړی سایما منیر مشال رډیو ته وویل چې د ټینګ امنیتي ګامونو او څارنې له وجې په خیبر پښتونخوا کې د غیر سرکاري تنظیمونو لپاره کار کول ګران شوي دي.
اس کا علاوہ یہ چیز تاسو نو این او سی والے نو ابجیکشن سرٹیفکیٹ والے خجی اگر مواقع اس وقت کے سوئے نہ نہ دا این او سی چیز اس بتا سو ایلیمنٹ کور نہ لے مطلب اگر جس سونا طریقے دی اپنا اولی شیکہ نہ دی تنگولو دا پارا اگر دا کار شروع کرے دی انتا مونگ دا پارا وہ ویلفیر کار کی گی نو دی خوش آلے دی کو مونگ چاہتا سلائی مشین ورکو کو چاہتا سکول خلاص و بدے کبور دا خوش آلے دی خوش کل مونگ دا فکر خلکو دا فکر ورکو لو خبر رکو چیجی دا دونا چی دا سی خبر رکو نا پا بیداری نا منے چی بلکل نا منی
دا اس پی او پناما دا یوی بل غیر سرکاری ادارے مشر ارشد ہارون وائی چی دا خیبر پختونخوا پا پرتلا پا پنجاب کی غیر سرکاری ادارے پا آزاد مٹ کار کوی
مغ این جی او تا پا پنجاب کی دا کار کولو اجازت شتا او پا پختونخوا یا پا بلوچستان یا پا فاٹا کی وطا اجازت نشتا نو دا خو یو مغ دیتا دا ڈسکریمینیشن پا نظر گورو دا امتیازی سلوک دا دیز خلق کو سرکی گی زگا چی داغی فائدہ پنجاب ترسی داغی فائدہ سندھ ترسی ولی داغی فائدہ دی بلوچستان یا پختونخوا تا رسی دوتا نپری دی
د سیاسي چارو کارپو او د یو غیر سرکاري ادارې مشر ایمل خټک وای چې باید حکومت د غیر سرکاري ادارو لپاره پالیسي جوړولو کې لنرمه او مشاورت څخه کار واخلي.
د دې چې د سرګرمیانې کمی شي نو څوک برازي دا ځای به څوک ډکې نو دې لپاره موږ حکومت ته وایو چې ستاسو او زمونږ ډېر خبرې چې دي مشترک دي. مثلا موږ هم په معاشره کې د مینارووي خبره کوو، دروادارۍ خبره کوو او د انتها پسندۍ خلاف یو. حکومت هم که موجوده ته وګوره نو دا پالیسي دار چې انتها پسندۍ ختمول غواړي، حکومت هم غواړي چې د خلکو مسایل له حل کړي، موږ هم غواړو چې د خلکو مسایل له حل کړو. موږ حکومت ته صرف دا وایو چې تاسو هر یو قانون کراولی، پالیسي چراولی، نو هغه دې د مشاورت سره راشي، دا نه چې یک طرفه تور باندې راځي.
پام دی وی چې څورو جوړان دي د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هم په صوبه کې د غیر سرکاري تنظیمونو په دې ستونزو بحث شوی وو او د هواری کار یې د سوشل ویلفیر قائمه کمیټې ته سپارل شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې پاکستان کې ترهګری تر هر څه لوی خطر ګڼل کیږي، خو په حقیقت کې د نشې توکو استعمال د دې هواد لپاره تر ټولو لوی خطر دی چې لوجې د ترهګری نه سو چند زیات خلک مړ کیږي. د دې مقالې مهم ټکی درته د یوې لنډې د مینه پاس وړاندې کوو. د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ له وجې هر ورځ اوسطاً 9 کسان وژل کیږي، خو د نشې توکو له وجې د ورځې اوسطاً 200 کسان مړ کیږي. او د افسوس خبره دا ده چې حکومت د ترهګرۍ خلاف یو شمېر ګامونه پورته کوي، خو د نشې توکو خلاف حکومتي اقدامات د نشت برابر دي. د مجلې په وینا په افغانستان کې بدامنی زیاته ده، ورسره د اپیمو پیداوار هم ریکارډ کچې ته رسیدلې ده. یعنی د یوې اندازې مطابق د نړۍ 85% اپیم په افغانستان کې پیدا کیږي. په دې کې دا خبره ډیره واضحه ده چې د نشې توکو کاروبار او سمګلینګ د ترهګرۍ سره ډیر نږدې تړاو لري. د پاکستان پوز او حکومت هم دې خبرې ته په اشاره سره ویلي چې په خپل هیواد کې دننه به د نشې توکو او ترهګرۍ خلاف یو شان ګامونه پورته کوي، ځکه چې یوازې د ترهګرۍ خلاف عملیاتو سره به د امنیت ختمېدل ممکن نه دي. مجله لیکي د روان کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو یو ریپورت ویلی وو چې پاکستان د نشې توکو د مسلې سره مخ دی او په دې کې ورته زیاتره د افغانستان نه وړل کیږي. د دې ریپورت تر مخه د افغانستان 50% نشې توکي د پاکستان د لارې نورو هیوادونو ته رسول کیږي، چې پکې زیاتره برخه په دې هیواد کې پاتې شي او دا راز د دې هیواد 80% نشیانو ته په اسانه نه شاملاویږي. فارن پالیسی مجله د یو امریکایي چارواکي لخوا لیکي داسې ثبوتونه شته چې ښایي پاکستانی طالبان د نشې توکو د سمګلینګ نه مالی ګټې ترلاسه کوي. د یوې اندازې مطابق یوازې په 2009 کال کې طالبانو د دې نسه باندې 100 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. دا راز ثبوتونه شته چې په کراچۍ ښار کې هم طالبان د مجرمانو او نشې توکو د سوداګرو سره همکاري کوي. مجله په اخر کې لیکي چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف فیصله کون ګامونه پورته کوي، خو په دې کې د نشې توکو د پیداوار او تجارت مخنیوي ډیر مهم دی. دا راز به نه یوازې د دې هیواد وګړي د نشې توکو د استعمال نه خلاص شي، بلکې د ترهګرو ډلو د آمدن ذرایع به هم ختم شي، چې په نتیجه کې به یې د ترهګرۍ خلاف جګړه ډیر آسانه شي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال خبرونه اوري چې پکې د رواني غړې نیمه تر رسیدلیو په پښتونخوا کې د ورځې لس نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان پوځوای پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د هوائي بریدونو پر مهال نور اتلس وسلوال وجل دي. د دې نیو ورځ وړاندې هم پوځ د شمالي وزیرستان په بیلابیلو برخو کې په هوائي بریدونو کې د 500 وسلوالو د وجلو ادعا کړې وه. خو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ویلي وو په وجل شو کسانو کې عام خلک هم شامل دي. هلته وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د نخطو نه پاس په پاکستان او هند ټینګار کړی چې د زغم نه د کار واخلي. په دغه نخطو کې دواړو خواو ته مرجوب نه وخته. نوموړي ویلي د روانې میاشتې په درشتمه او څلرشتمه نیټه به نوې ډیلي کې د پاکستان او هند امنیتي مشرانو ترمنځ ملاقات سره دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره شي. نن د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږنویمه کلیزه ده. افغانستان د 1919 کال د اگست په 19 نیټه برتانیا سره د انګلو افغان ټریټي په نوم د تړون په بنیاد د خپل ازادۍ اعلان وکړ. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې به نن رسمي محفلونه وي او په هیواد کې عمومي رخصتي ده. د افغانستان د کورونو چارو وزیر نورالحق علومي وسلوالو ډلو ته ګواښ کړی چې له ترهګرو فعالیتونو لاس واخلي که نه وینو د سختو نتایجو سره به مخ شي. نوموړي زیاته کړه چې ځینې سیمه ییز هیوادونه اوس هم د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره وسلوالې ډلې استعمالوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویلي د یمن په شخړه کې د تیر مارچ د میاشتې راهیسې نږدې 400 ماشومان وژل شوي او تقریبا همدومره شمېر ماشومان وسلوالو ډلو ځان سره برتې کړي دي. په دغه هیواد کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادیانو د مارچ د میاشتې راهیسې د حوثي اغیانو خلاف جګړه شروع کړې ده. او د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو با په راروانه هفته کې د جرمنی او فرانس د مشرانو سره ملاقات کوي چې پکې به د یوکرین په ختیځ کې د تشدد په زیاتېدو خبرې اترې کوي. د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو واورېده. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر د زنو پاکستانی ورځپاڼو د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې کراچی کې یو واری بیا د ترهګرو نیټورک فعال شو او د دې مقصد لپاره یو سکرپټ لیکلی شوی دی چې یو دم له پنجاب نه کراچی ته رامنتقل کړی شو. او د دې سکرپټ مطابق د نهې په سهار په کراچی کې د متحده قومي موومنټ د قومي اسمبلی غړي رشید ګوډیل باندې حمله وکړې شوه. د ادارې په وینا د عالمي رپورټونو مطابق کراچی له دنیا خطرناک ترین ښار ګرځولې شوی دی. که څه هم دې رسیو کې داسې خبرونه راتلل چې کراچی کې امن بحال شوی، خو یو دم د ترهګرۍ سر راپورته کولو یو شمېر پوښتنې هم را پیدا کړې. د کومې لپاره چې په سنجیدګۍ سره سوچ کول پکار دي، ځکه چې دا معامله د عامو خلکو یا عامو ورکرانو نه اوس سیاسي مشرانو پلو را ورسېده، نو په داسې صورتحال کې د سوچ او فکر ضرورت دی چې یو وار بیا دغه پټ لاسونه زموږ تر ګریوانونو را ورسېدل. ادریا اخري کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف او آرمی چیف او نورو مشرانو د ملاقاتونو او غونډو سلسله شروع کړې ده. امید دی چې دا ځل به د ترهګرو بر لاسونه مات کړل شي او هیڅ چاته به د پاکستان په سلامتۍ د حمله کولو اجازت ورنه کړل شي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې یو بل منظور کړی شو چې تر مخه په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران خپلې وفاداری نشي بدلولې، یعنی په معنی چې خپلې پارټۍ به نشي بدلولې او کچا داسې وکړل نو هغه به ناهله ګرځولې شي. ادارې وړاندې لیکي یقینا چې دا قانون به اوس د هارس ټریډینګ د خاتمې لپاره ډېر ګټور ثابت شي. اوس به څوک هم نشي کولی چې یو امیدوار په پیسو پیسو واخلی او دهغه د زمیر سودا وکړي. دریا اخری کی وای د دې سره سره باید چې اوس د امیدوارانو د پوهې د فرایض او د اختیارات په حق لا هم څه پروګرامونه وټاکل شي چې د دولت په خشن خدمت هم وکړل شي او جمهوریت ته هم وده ترلاسه شي. او باید چې راتلونکي انتخاباتو کې هم د هارس ټریډینګ د مخنیوي لپاره په قومي او صوبایي اسمبلیو کې دارنګ بلونه منظور کړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي نواز شریف چې وړاندې دوه واره پوز حکومت ختم کړی دا وار هم تر ډیره وخته پورې د پوز لخوا د فشار لاندې و، خو داسې ښکاري چې حکومت یې په بشپړه توګه خوندي دی. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې یوې خوا پاکستان او ایران په زرګونو افغان کډوال افغانستان ته په زور لیږي، نو بلې خوا هر ورځ په سلګونو افغانان پاسپورټونه جوړوي او په دې لټه کې دي چې بهر ته د کار روزګار لپاره لاړ شي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی د اسرار عالم مومن ناورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي څه باندې یو کال مخکې د نواز شریف حکومت د تحریک انصاف په مشرۍ د میاشتو د نو له وجې سخت تر فشار لاندې وو. زیاتره به ویل چې د درنو تر شا د پوز لاس دی، خو په پیښور امنی پبلک سکول تر به درستو حالات په مکمله توګه بدل شو او ټول پاکستانی ولس د وسلوالو پر ضد یو موټی شو. په دغه برید کې څه باندې 140 ماشومان او استادان وژل شوي وو. همداراز عمران خان چې څه وخت کې ورته د طالبان خان لقب ورکړل شوی وو خپله درنۍ ختمه کړه او پوز په سختۍ سره د طالبانو خلاف عملیات پیل کړل. نواز شریف چې مخکې یې پوز دوه واري حکومت ختم کړي دا مهال ډیر خوندي دی. د هیواد اقتصاد یې هم د بحالېدو پر لور دی او ښکاري داسې چې سیاسي تاوتریخوالی هم په کمېدو دی. که څه هم د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده په ګډون یو شمېر کسان د اتوار پر ورځ ځانمرګي برید کې ووژل شول، خو د دې باوجود ځینې وایي چې نواز شریف به خپل 15 کاله پوره کړي. بلخ واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي که یو خواله پاکستان او ایران د افغان کډوالو وستل روان دي او له جنوري میاشتې څخه تر دې وخته پورې له پاکستانه 280,000 غیر رجستر افغان کډوال او له ایران 250,000 افغان مزدوران په زور وستل شوي دي. په دې کې زیاتره خپل هیواد ته ستانه شوي، خو هلته د دوی لپاره هیڅ نشته. بلخوا په سلګونه افغانان هر ورځ پاسپورټونه جوړوي او په دې لټه کې دي چې په هر حالت کې خپل ملک پرېږدي او په نورو هیوادونو کې روزګارونه ترلاسه کړي، خو په دې کې تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې اکثره داسې کسان واپس خپل هیواد ته لیږل کیږي. یو شمېر اروپایي هیوادونو د هغو افغان کډوالو په وستلو لاس پورې کړی چې دغلته په غیر قانوني توګه پاتې کیږي، خو دا ده چې دوی یورپ ته د رسېدو لپاره قاچاق کوونکو ته ډېر زیات رقم ورکړي. څو میاشتې وړاندې افغان حکومت د برتانیا، ناروی او جرمني په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو ته خواست کړی وو چې له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو د ویستو لړۍ اورو کړي، خو چارواکي وایي چې اوس هم له افغان کډوالو ډکې الوتکې کابل ته راځي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ډان ورځپاڼا په یو مقاله کې پوښتنه راپورته کوي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد لاړخه په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف په جګړه کې د برخه اخیستلو نه انکار کړی و پاکستان. آیا هند د پاکستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ راغلی دی او که څنګه؟ مقاله لیکي متحده عرب اماراتو ته د هندي وزیر اعظم نریندر مودي د دوه ورځني سفر پر مهال د دواړو حکومتونو ترمنځ د سخت دریځۍ او په ګډون په یو شمېر مسلو باندې همغږي رامنځته شوې ده. د دې مقالې مهم ټکي د ملي حامر ساده ناورو.
ورځپاڼه لیکي هندي رسنیو په واضح ډول ویلي دي چې د ګل پورس ابوظبي او دوبۍ ته د دوه ورځني سفر په اختتام د هند وزیر اعظم نریندر مودي هندي ټولنې ته په خطاب کې د ترهګري په اړه پاکستان ته په اشاره سره خبرې وکړې. د ورځپاڼې په خبره مودي په دوبۍ کرکټ سټیډیم کې ویل هغه څوک چې په اړه خبرې کیږي پوه دي چې ذکر یې کیږي. د نوموړي په خبره په جنوبی ایشیا کې له افغانستان نه تر بنگلاديشه د هند د پرمختګ په برخه کې ورسره ملګری دي او په دې متفق دي چې هغه څوک چې ورسره ملګرتیا نه کول غواړي خپل قسمت یې په خپل لاس کې دی. د بیان تر مخه سلور دیرش کاله وروسته سیمې ته د هندي وزیر اعظم سفر په داسې وخت کې د هند او متحده عرب اماراتو ترمنځ یو نوی او پراخې ملګرتیا څرګندونه کوي چې په نړۍ کې چیلنجونه او موقع دي. په ګډ بیان کې د دواړو خواو ترمنځ د اقتصاد، دفاع، امنیت، قانون عملی کولو، کلتور او د ولسی تعلقاتو د زیاتولو په لړ کې د پراخو موافقو ذکر وشو. په بیان کې دواړو لورو د سختدریزۍ په ګډون د مذهب او ترهګرۍ ترمنځ د تعلق او د نورو ریاستونو خلاف د ترهګرۍ د کارولو هڅو غندنه وکړه. په بیان کې د غرب په ګډون په جنوبي ایشیا کې د نورو هیوادونو لخوا سیاسي مسلو او شخړو ته مذهبي او فرقوارانه رنګ د ورکولو او د خپلو مقصدونو لپاره د ترهګرۍ د استعمال هم غندنه وشوه. د متحده عرب اماراتو د بارنو چارو وزیر مملکت ډاکټر انور محمد ګرګش ویل د پاکستان او ترکی متضاد مبهم موقف دا ثبوت ورکوي چې د لیبیا نه تر یمن پورې د عربي سیمې د امنیت ذمواري یوازې د عربي هیوادونه ده. رسپانه لیکي چې له هند سره د تعلقاتو په حواله په بیان کې ویل شو چې د دواړو سیمو موقعیت، تاریخ، قدرتي مطابقت او د خلکو ترمنځ نږدې اړیکې د هند او متحده عرب اماراتو ترمنځ د طبي ستراتیژیک ملګرتیا لپاره یو ښه موقع ورکوي. په بیان کې ویل شو که څه هم له ضرورت سره سم د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکې نه دي ساتل شوي، خو اوس د دواړو ترمنځ د نږدې ستراتیژیک ملګرتیا ضرورت راغلی دی. رسپانه لیکي هند او متحده عرب امارات په د ترهګرۍ خلاف همکاري زیاتوي او له یو بل سره به استخباراتي معلومات کوي. رسپانه د هندي او رسپانو په حواله وای چې متحده عرب اماراتو ته د نریندر مودي د سمدستي تګ وجه معلومه نه ده.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
او اوس وخت شوه دی د خبرونه تاندې هلې د نن په پروګرام کې د افغانستان د سېنات غړي انارکلی هنریار سره خبرې کوو او د دې سره سره د هند د فلمي نړۍ د هنرمند ایشوریا رائے په ژوند او کار هم تفصیل اوري. د دې پروګرام جوړونکې دا فرخنده اسد.
پوتان دی اهلی خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د افغانستان د سینیټری انارکلی هنریار سره خبرې کوو.
ډیر چې دا په هغه معاشرتونو کې دي، یعنی ډیر بعد اثر جګړې د ما دغه د لوت چې ځینې خلک افغانستان نه مهاجر شول.
او د هند د فلمي نړۍ د هنرمند ایشوریا رائے په ژوند هم تفصیل لرو. د افغانستان د سینټ غړي انارکلی هنریار چې د غاخونو ډاکټر احمد په دغه هیواد کې د خیر خېګړې د کارونو او د خصو د حقونو یو فعال کارکونکی ده. دا چې دوی په سینټ کې د افغان میرمنو د مسلو په اړه څه کارونه کوي په ځواب کې انارکلی وایي:
زه په خپله د سنا مجلس نه خوښه یم او هغه نظرونه چې مونږ لرو یا د ښځو ستونزې دي همیشه مونږ سره یوازې و ټول سناتوران او مونږ نه ملاتړ کړی ده. او خاصتا هغه قوانین چې راځي، پس فرض مثال اوس مونږ د ټول ټاکنې قانون په اکله کار کوو چې د هغې کې ځینې پیشنهادونه او موارد ښځې لري، د ښځې نهادونه او همداسې ښځې چې په سنا مجلس کې دي چې مونږ ځینې سهولتونه د ښځو ته ایجاد کړو د قانون له لارې نه، چې په دې کې هم سناتوران مونږ سره هغه نظریات چې دي مونږ سره منی او تعهد یې کړی ده. چې زه ډېر خوشحاله یم دغه وضعیت نه چې مونږ په سنا مجلس کې لرو او ټول غړي یوازې یو دا ډېر غړي ملي منافع ته فکر کوي او فکر کوي چې قوانین چې مونږ تصویبوو باید قانون د ضرورت په اساس تصویبیږي، باید خلکو ته ډېر کومک او مرسته وکړي.
دا چې افغان ټولنه کې د ښځو د مسلو په هواري کې ښځې په خپل سرول لوبولې شي او ښځې څنګه وکولې شي خپل ستونزې هواري کړي په ځواب کې انارکلی وایي:
دا کله کوم یو لاند ډیر ساده مثال د کورنۍ نور کو کورنۍ یو ډیر کوچنی نهاد د کال ته وګورو نارینه او ښځې دواړه په ټولو مسایلو کې د کورنۍ ون ډولري خو یو کامیاب او موفقه کورنۍ به اوسي کوونه لري ستونزې په هغه کورنۍ کې به وي همداسې په ټولنه کې مونږ په دغه لاست کالو کې ډېر لاسته راوړنې درلود د هغه مثال د لاسته راوړنې دا دي چې مونږ د مثبت تبعیض نه یا هغه فرق چې مثبت فرق ده فرق ده یو تبعیض ده لیکن مثبت ده کار اخیستل د اساسي قانون په اساس چې مونږ فکر کوم د افغانستان په ټول نړۍ کې وویشتن هیواد ده چې د دې په پارلمان کې ښځې ډېرې حضور لري یعنی نه شپېته غړي مونږ په ولسي جرګه کې اته ویشت کسه مونږ په سنا مجلس کې یا مشرانو جرګه کې د ښځو غړي لرو چې په سیاسي بخش کې ده او همداسې په ټولنیز بخش کې په مدني ټولنه کې ډېرې فعال دي او نور نهادونو کې او مونږ سمه ده چې هغه پرمختګونه په سترګو ګورو واقعا ډېر ښه پرمختګونه دي او زمونږ غوښتنه دا ده چې مونږ نور هم غواړو پرمختګ وکړو او نور هم ښځې صحنې کې راشي بدون د شک د یو ټولنې د پرمختګ لپاره باید ټول وګړي چې ښځې دي څه نارینه دي خپل ونډه ولري خپل زحمت وباسي تر څو مونږ وکولی شو څرنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان کې درې لسیزه جګړې تېرې شوې دي او اوس هم مونږ ځینې امنیتي ستونزې لرو د دې په خاطر چې دې ته د پای ټکی کېږدو اول سولې ته ضرورت لرو بیا د ښځې نارینه ونډه ټول پروسه کې او همداسې په نورو پروسو کې په یو هیواد کې چې زما په نظر ښځې هم ډېر په دې کې ډېر برخه لري تر څو د ټولنې پرمختګ په اړه کار وکړي.
په افغانستان کې د تیر کلونو د جګړو له وجې افغان ټولنه سخت تاواني شوې ده. خلکو د خپلې کورنۍ غړي بایللي او په کورونو پرېښودلو مجبوره شوي دي. دا چې په دغه هیواد کې میشت اقلیتونه لکه هندوان او سیکان بیا او د هغوی ژوند دغه حالاتو څومره متاثره کړی دی انارکلی هنریار وایي.
بدون به شک البته مونږ یو رواني جنگ په افغانستان کې روان دی. رواني جنگ دا چې ټول خلک د عام په دې فکر دي چې څه کیږي. زه د تاسو د رادیو له لارې خپل خلکو ته وایم چې ایس تاسو نن برا نه شي چې په افغانستان کې ستونزې راشي. افغانستان کې یو نوی صفحه د افغانانو لپاره د افغانستان خلکو لپاره ده او افغانستان به نور پرمختګ کوي. همدا چې لاسته مونږ لاسته راوړنې درلود بیا هم لرو. بدون د شک جګړې په افغانستان کې په ټولو وګړو باندې منفي اثرات درلود. په افغانانو باندې که هغه په هر مذهب په هر ژبه باندې تعلق درلود په هر سیمه کې چې و لوی ستونزې چې د جګړې د عواقب نه زمونږ یعنی هندوان او سکان اقلیتونه چې په افغانستان کې اوسېږي په هغوی باندې درلود. په هغه وخت کې مهاجرتونه وو چې څرنګه چې تاسو پوهیږئ یو لوی اقتصادي د هندوان او سکان په لاس کې د افغانستان لوی تجارت او کله چې جګړې شوې په افغانستان کې دوی نور ډېر خلک زمونږ مهاجر شول او په مختلفو هېوادونو کې اوس هم مهاجر دي. یو تعداد کله چې تعداد یو ډېر تعداد په هغه مهاجرتونو کې دي یعنی ډېر بعد اثر جګړې دغه درلود چې ځینې خلک افغانستانه مهاجر شول.
په افغانستان کې پر ښځو د تشدد یو شمېر پیښې مخې ته راغلي دي. په دې وروستیو کې د فرخوندې د وژنې د پیښې په ټوله نړۍ کې سخت مذمت وشو او دغه پیښه یې د افغانستان په تاریخ کې یوه بده پیښه وګرځوله. دا چې د افغانستان قانون د یوې ښځې د تحفظ لپاره څومره عملي دی په ځواب کې انارکلی وایي
هر
نوع
تشدد ظلم
د
افغانستان په قوانینو کې پیشبینی شوی ده او جزا ورته ټاکل شوې ده. د افغانستان جزا قانون چې تقریبا دیرش کال یا دیرش کالونه ډېر کېږي چې په افغانستان کې مریض اجرا ده او په عمل کې تطبیق کېږي په همدغه موارد کې پیشبینی شوې ده. خو یو مسئلې ته زه اشاره کوم تر څو چې یو شکایت یو ځای نه رانه شي یا یو څوک شکایت ونه کړي. د دې په خاطر کور د هر چا لپاره امن ځای ده او محرم ځای ده. یعنی تر څو چې پولیس هم د سترې ستر محکمې امر په لاس نه لري حق نه لري د یو چا شخصي حریم ته ننه شي. په دغه پنځو کالو کې پرته د دې نه چې مختلف نهادونه مدني ټولنه د ښځو چارو وزارت کارونه او فعالیتونه کړي دي د تاوتریخوالي منع قانون د تصویب شو د افغانستان د لوی سارنوالي په چوکاټ کې د ښځو دغه یو خاص سارنوالي اجازه شو چې یوازې د ښځو قضیې وڅېړي. دغه هغه لاسته راوړنې دي چې زمینې مفایده شوي دي. بشري خپلواک کمیسیونه دفترونه په مختلفو ولایاتو کې همداسې د ښځو چارو وزارت دفترونه ایجاد شوي دي چې ښځې کله ستونزې پیدا کوي دلته مراجعه کوي. او بله مسله چې دا پروسه سرتاسري نه ده په افغانستان کې په ځینې ولایاتو کې ده چې په هر پولیس ځای کې یو ورته تانا وایي یا موږ ورته حوزه وایو هلته یو ځای جوړ شوی ده چې یوازې ښځې پولیس دي او د ښځو قضیه تیری چې دا هم یو زمینه مفایدول دي. کله چې ښځې ستونزه پیدا کوي وکولی شي چې ډېر ازادانه لاړ شي او یوه ښځې پولیس ته خپل ستونزه وایي. څرنګه چې یو کیس یا یو دوسیه رسمي کېږي هغه خاص پروسه د پولیس نه شروع کېږي. بالاخره څارنوالي نه درې محاکمه ته ځي.
او اوس هم یو بل رپورټ.
محبت بھی زندگی کی طرح ہوتی ہے. ہر موڑ آسان نہیں ہوتا اور ہر موڑ پر خوشی نہیں ہوتی, پر جب ہم زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو محبت کا ساتھ کیوں چھوڑے؟
دا د هندی فلمونو مشهوره هنرمنده ایشوریا رائے دا چې د وادو وروستی پوره نوم ایشوریا رائے بچن دی. ایش په هندی, تامل, انګلیش او د بنگالی ژبو په فلمونو کې کار کړی او په ټول جهان کې خپل مینوال لري. ایش په 1994 کال کې د خپل ښکلا له وجې د مس ورلد جایزه ګټلې وه او له دغه وروسته یې مشهورتیا ترلاسه کړه. هغې اول په تامل فلمونو کې کار وکړ او وروسته هندي فلمونو ته راغله. اور پیار هو گیا د هغې لومړی هندي فلم وو, خو تر ټولو زیاته مشهورتیا یې د هم دل دے چکے سنم نه په 1999 کال کې ترلاسه کړې وه. په دغه فلم کې ایش د سلمان خان په مقابل کې کار کړی وو. دغه فلم سندری خلکو ډیره خوښ کړي او په ودونو کې به ورسره اکثر انجنونو ګډاګانې کولی. په دغه فلم هغې د ښه کار له وجې فلم فیر ایوارډ هم وګټلو. هم په دغه کال د هغې دوه نور فلمونه آ اپلوډ چلے او تال هم خپاره شو. په تال فلم کې ایش وار بیا د ښه کار له وجې نه یوازې فلمی جایزې وګټلې بلکې دغه د ایش یو کامیابه فلم وګرځید. لدی ورستو ایش په خپل فلمی کریئر کې تر ټولو زیاته کامیاب فلمونه ورک. په 2000 کال کې د ایشواریا جوش, سنم تره هم, میلا او محبت فلمونه خپاره شو. په جوش او محبت کې هغې د شاهرخ خان سره کار وکړ چې دغه دواړه د ایش د فلمی ژوند کامیاب فلمونه ګرځېدلې دي. په 2002 کال کې هغه نور کامیابه فلمونه خپل د هندي فلمونو مینوالو ته ورک چې پکې هم کسی سے کم نہیں, هم تمہارے ہیں سنم او دیوداس شامل دی.
سچ دیو میں کبھی یاد نہیں آئی.
بات تو وہ یاد رہتی نا پارو جس بات میں کوئی بات ہو, لیکن تم میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں نا.
سچ کہا دیو, بات تو صرف تم میں ہے.
یا
په دیوداس فلم کې د ایش, شاهرخ خان او مادوری دکشت کار او ډایلاګ خلکو ډیر خوښ کړل او دغه د ایشواریا یو تر ټولو کامیاب فلم وګرځید. له دیوداس وروستو ایش ګڼ شمېر فلمونه لکه خاکی, شب, بنتی اور ببلی, دوم ٹو, سرکار راج, دل کا رشتہ او جودا اکبر شامل دی.
کہ آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے, ہم پر فتح کی ہے, پر ہمارا دل نہیں جیتا ہے.
یہ غلط ہے.
په دغه فلمونو کې ایش د سنجے دت, ریتک روشن, ارجن رامپال او د ابیشک بچن سره کار وکړ. په فلمی نړۍ کې خلکو د ایش جوړه زیاتره د سلمان خان سره خوښه کړي, خو په حقیقي ژوند کې د ایش د هندي فلمونو د یو بل هنرمند او د امیتاب بچن د زوی ابیشک بچن سره جوړه شو. دوانو په 2008 کال کې واده وکړ او اوس یو لور اردیا هم لري. ایشواریا په 15 انګلیش فلمونو کې هم کار کړی چې پکې پرووکډ او برایډ اینڈ پریجوډیس زیات کامیاب شوې دي. هغه په 1903 کال کې د هند په کرناټک صوبه کې پیدا شوې وه. هغې د واده وروسته په اکشن ریپلی، جوتا اکبر او گزارش فلمونو کې کار کړی. په خپل ویب پاڼه لیکي، ډېر زر به هغه په فلمونو کې یو ځل بیا کار پیل کړي. دا وا د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واورید، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
خیال فکر وجنی ستاریخ شمل ور وجنی